درنو اوریدونکو السلام علیکم ل دې شپې د ازری رادیو خبرونه پیل شوه په دې لمړی خبري مجله کې به چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته د کډوالو چارو وزارت وایي شاوخوا شپږنیم لکه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې کډوال دي او د دې ترڅنګ سلګونه زره په هیواد کې دننه بې ځایه شوي د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی
همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو
د کډوالو نړیوال اداره وایي افغان کډوال هم د کورونا واکسین ترلاسه کولی شي
افغانان کولی شي چې د کورونا واکسین په پاکستان او یا په ایران هم کې واخلي
د خوست د رسنیو چلون کې وایي
لومړی اقتصادي مشکلات دي دوی په خپل ودانۍ نه لري پر یو حالت هم دا سې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي
خو تر هر څوډاندې مو د دې سات د خبرونو اوریدو تر بولم د کابل شهر د لوی دیزی برخې لپاره امنیتی طرحه جوړه شوه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر ټولګټو تاسیساتو ورانول د هیواد دورانولو لپاره جنگ وباله او اروپایي اتحادیه د لبنان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنه وشوه د خبرونو تفصیل د کابل د لوی دیزی برخې لپاره امنیتی طرحه تایید شوه د افغانستان د ولسمشر د دوهم راستیال سرور دانش د مطبوعاتي دفتر مشر محمد سادات په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
جلسه ویژه امنیتی برای بررسی
په امنیتی ځانګړي غونډه کې پر هغې امنیتی طرحې چې د ولسمشر په سپارښتنه د سید الشهدا پر ښوونځي تر برید وروسته د ولسمشر د دوهم راستیال لخوا جوړه شوې و بحث وشو او هغه تایید شو امنیتی ادارو ته هدایت ورکړل شو چې د دې طرحې بیلابیل اړخونه تطبیق او عملي کړي
د شاغل سادات په خبره دغه تر حمد افغان امنیتی ادارو د ورتیا پر اساس عملی شي د کابل لوی دیزی برخې ته دغه امنیتی طرحه تر یو شمیر خنړی او بریدون ورسته جوړی شي چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه خسته دي د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ل میرزکی ولسوالۍ شاته کړی دی محمد حلیم فدایی دغه سرګندونی پرون شنبه په ګردیز کې په یو خبري غونډه کې وکړي
مرزکی ولسوالی په شاوخوا زمونږ دی زواکونو راټولېدل او لدی ولسوالی نه راوتل دا دی ولس د ژغورنی او د ملکی تلفاتونه د بچاو په خاطر باندې وو
د دې ولسوالی د نیولو لپاره وسلوالو طالبانو له چیرو دریو نه یو راهسي جګړو ته زور ورکړی وو چې دواړو لورو ته پکې مرجوب له هم اوشتي دي د وسلوالو طالبانو ویان ز بی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې چیر شپې د مرزکی ولسوالی نیولې او په ولسوالی کې موجود یو شمیر وسایط او وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو دوام د یو هیواد د ورانولو لپاره جګړه وبلله شهرزاد اکبر پرون په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو پر اسیرانو ډزې او د ولسوالیو اقتصادي محاصره هغه اعمال دي چې په ښکاره له دینی اساساتو او نړیوالو بشر دوستانه حقونو سره په ټکر کې دي د اغلی اکبر په وینا د دغه اعمالو دوام په افغانستان کې د انساني منابعو او د تاسیساتو د بشپړ رانولو ښکارندوی کوي په ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې شی وسلوال د فراد اناردری ولسوالۍ ودانی ورانوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسنیو ته څنګه دی ویلي خو په تیر کې ویلي و چې ټولګټي تاسیسات نه ورانوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د خپل گاونډي افغانستان په وړاندې د اسلام آباد پالیسی بدله شوې او د داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي شاغلی قریشی دا څرګندونې له ټولو نیو سره په مرکه کې کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې روغه جوړه یو د بل په خوا کې ژوند کول او د ټولو افغانانو په منځ کې خبري د سولې د خبرو د پرمخ پیولو یوازینی لار ده د قریشی په خبره امن او ثبات لرونکي افغانستان د پاکستان په ګټه ذکر کړي چې لکه بلې د سیمې د اتصال امکان برابرېږي
یو سولیز او باثبات افغانستان یوازې د افغانستان التیا نه ده بلکې پاکستان هم د شای غواړي موږ له دې ګټه اخلو.
قریشی دارات کړ چې غنی هیواد په خپل خاور کې طالبانو ته ځای ورکړي او ویل چې د دوی اکثره مشان په افغانستان کې دي، هغه تور چې کابل تر پر اسلام آباد لګولای دي. دا خبرونه لاوزاجی رادیو اوري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. شغلی بوریل د لبنان له ولسمشر میشل اون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
موږ سیاسي او اقتصادي بحران ته چې په اوس وخت لبنان ورسره مخامخ دی ډیر اندېښمن یو. زه نن د دې لپاره دلته یم چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب د لبنان له خلکو سره پیوستون او ملاتړ څرګند کړم او هم د دې هېواد چارواکو ته خپله اندېښنه ورسوم.
ل کله چې د تیر کال په دوبی کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم حسن دیاب حکومت په بیروت کې تر یوې بمی چاودنې وروسته استعفا کړې، تر اوسه پورې دا هیواد له یو سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. او پرون د مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل مخې د اورلوبو 15 تنه چاودیدونکي مواد پکې ساتل کېدل، اور ولګېد چې څو ساعته دوام وکړ. دا اور لوژن کې لوبغالی ته نږدې لګېدلې او د اوبو درې ټانکر لرونکو هلیکوپټرو او وی بیړۍ د وشلو هڅه کوله. د یو شمیر عیني شاهدانو له قوله د څو چاودنو ژغونه هم اوریدل شوې دي. په دې پیښه کې د درې اور وژونکو او دغه زیرمتون د یو کارکونکو د ټپ کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې دغه زیرمتون په گاوند کې یو شمیر ودانیو کې هم اور لګېدلې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه ترلاسه. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 ټیټه یې چلویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه یې 9.3. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه یې 9.3.
زمو شخله اساجی رادیو اوري. د دا ورځ یا نن ورځ چې د جون شلمه ده د کډوالو له نړیوال ورځې سره برابر ده. دا ورځ به شای په نور هیوادونو کې دومره د پام وړ نه ویل کې څومره چې د افغانانو لپاره ده، ځکه چې له هیواد بهر د کډه شویو په هیواد کې دننه د بې ځای شویو افغانانو شمیر میلیونونو ته رسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام او نورو عواملو له کبله هم د کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. نور شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان هم په افغانستان کې دیننه د جګړو او نورو ستونزو له امله خپل اصلي مینو بې ځایه شوي دي. یوه هم شاګوله ده چې د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ څخه د جګړو له امله خپل کور پرېښودو ته مجبوره شوې ده. غلام حضرت چې په دې وروستیو کې د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې د جګړو له امله د خپلې اصلي مینې بې ځایه شوی وایي هر څه ورڅخه پاتې دي.
مردم
وقتی کشت زراعتی مردم هم بود گند. خلکو د کرکیلې او کرنې وخت دی، غنم لو تر رسیدلې او کچالو هم باید راټول شي. د جګړو له امله خلکو هر څه پریښي او تښتېدلې دي. د حضرت په خبره کې د خپلو ځمکو حاصلات راټول نه کړي او له منځه لاړ شي نو به له ستر مصیبت سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویندو یو کمیشنر شکر الله مشکور وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدا سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی.
لبه د مرغه د جنگونو او توتريخوالي د زیاتېدو د وچکالۍ شدت فقر او بیکاری له امله په هیواد کې د داخلي بيځای شوو شمیره ورستر بل زیاتی. داخلي بيځای شوی هغه سي پزيره قشر دی چې نسبت نور هیوادوالو ته امکاناتو محروم پیژدل کیږي او د ژوند وضعیت لګواخونو سره مخ دی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بي ځای شو شمیر شاوخوا 4 میلیون کسانو تر رسیدي چې یوازې د روان 14 کال پیل رئیس په دې هواد کې 128,300 تنه ل خپل اصلي مينو بي ځای شوی دی. د دې وزارت وای ان عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا په 3 کال کې یعنی تخمینا 3,300 کورنۍ بي ځای شوی دی چې کچیر مونږ په و باندې ضرب کو 2,128,300 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بي ځای شوی دي او امن محلاتو ته انتقال شوی دي چې مونږ تلاش کوو چې هغوی ته باید کومک ورسیږي د مرستندوی مؤسسات لخوا نه او د کډوالو وزارت لخوا نه.
د افغانستان په اکثر سیمو کې بي ځای شوی شکایت کوي چې ورسره لازم مرستې نه دي شوی او حکومت تورنوي چې د بي ځای شو لپاره یو منظم پروګرام نه لري. نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ داسې مهال منزل کیږي چې د دې ویر شته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا سره به نه یوازې ډیر نور کسان دې ته مجبور شي چې له خپل هیواد ووځي، بلکې د هیواد دننه به هم د بي ځای کیدونکو پر شمیر لا ور زیات شي.
په داسې حال کې چې کرونا وایرس او ناامني نن سبا له هر وخت څخه زیات له افغانانو قرباني زیات اخلي، بیا هم د روان 2021 لمریز میلادي کال له پایله تر اوسه پورې نږدې 1500 افغان کډوال هیواد ته بیرته ګرځېدلي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کال تر پایه ممکن د راستنو شویو په شمیر کې نور هم زیاتوالی راشي. په دې راپور کې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت او په ځانګړي ډول د موضوع ته کتنه شوې ده.
نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال را رسیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کرونا وایرس خپل لمن پراخه کړې ده. په دې وضعیت کې په نورو هیوادونو کې افغان کډوال په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا دوی کرونا وایرس ضد واکسین ترلاسه کړی؟ په فرانسه کې افغان کډوال قیوم حبیبي وایي کرونا په فرانسه کې په ځانګړي ډول د افغان کډوال ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړی. قیوم زیاتوي هغه افغانان چې په کرونا وایرس اخته شوی واکسین نه دی ترلاسه کړی.
ما د کرونا وایرس ناروغي تیر کړې ده خو تر اوسه پورې مې واکسین ترلاسه کړی نه دی او واکسین نه دی راکړل شوی.
خو دلته په افغانستان کې به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دفتر یا UNHCR وایي دغه سازمان له افغان حکومت سره په ګډه په ټولو هیوادونو کې چې افغان کډوال میشتي دوی ته د کورونا ضد واکسین د رسیدو لپاره هڅه کوي. په کابل کې د دې سازمان ویان نادر فرحت ازادي راډیو ته وویل
UNHCR په ګاونډي ملکونو کې په ایران او پاکستان چیرته چې افغانان میشتي او کارتونی ځان سره لري دات خایی کرده دا و ادامه بولاری لیمده کبلا خوشبختانه افغانان کولشی چه ده کرونا واکسین پا پاکستان او که اخلی او پا ایران هم که اخلی.
خغل فرحات ویسا کال ده کدوال و نریوال ورس داس محال را رسیگی چه کرونا ویروس ده نری دیره هوادون لبوهران سرمخ کردی. خود افغانستان ده کدوال و بیرت راستنیدون کچار وزارت بیروان حالت پکتو لطول و حق هوادون چه افغان کدوال پکی میشتی ده همکاری غوخت نکوی. ده ده وزارت ده مطبوعات و برخ سلاکار عبدالباسط انصاری هم لآزادی رادیو سر بخبرو که بویل پاکستان و ایران که افغان کدوال ته ده کرونا ضد واکسین پیل شوی. د خغل انصاری په خبره سره لدی چې افغانستان کې امنیتي حالات او کرونا وبا ټولې چارې له بحران سره مخ کړي، خو بیا هم د روان میلادي کال له پیل سره سلګو نظر کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوې دي.
موږ اوس مهال 15 میلیون مهاجر او پناه غوښتونکي تقریبا او یا هیوادو کې لرو او سره لدی د 2021 کال نه تر اوسه شاوخوا 530 سره کسان بیرته افغانستان ته راغلي دي چې ګڼ شمېر د ایران هیواد څخه د پاکستان د ترکیه هیواد او د اروپایي هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي افغانستان ته.
نوموړی وایي نامنی اقتصادي ستونزې او په دې وروستۍ کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالی د دې لامل شو چې ډېری افغانان خپل هیواد پرېږدي. هغه همدارز وایي چې د یاد ستونزو په ځانګړي ډول د نامنی لوج یوازې دروان مریض کال په لومړی او دریو میاشتو کې 3,400 کسان خپل کورونا بيځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې تیر مریض کال په افغانستان کې 2000 کورنۍ د جګړو نورو ستونزو له امله له خپل سیمو کورنیو بیزای شوې دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان هوایي ځواک د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دې ورځپاڼې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک خوځښتونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په کندهار کې چې د طالبانو تاریخي مرکز دی ګواښونه زیات شي. ورځپاڼې په دې ولسوالۍ کې امریکا د یوې قراردادي څرخه کې د یوې ورځې فعالیت انځور کړی او لیکلي دي چې دا هلیکوپټر د اکمالاتو مسؤلیت لري. لاس انجلس ټایمز د طالبانو له لوري د جګړې د سختېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د جګړې له پراخېدو سره د الوتکو الوتنې هم ډېریږي او اوس یوازې له کندهاره د ورځې له 500 تر 70 هوایي ماموریتونه ترسره کیږي. ترکیه نن سبا د افغانستان په تړاو نسبت هر وخت زیاته فعاله ده. د هیواد په اپریل کې د افغانستان د سولې د کانفرنس د کوربه توب لپاره د امریکا د ولسمشر وړاندیز ومانه خو طالبان حاضر نشول چې په غونډه کې ګډون وکړي. په روسیې کې ترکیه وړاندیز وکړ چې که مالی مرسته ورسره وشي نو چمتو ده چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. د دې هیواد مطبوعات هم په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې خپروي. د ترکیې سبا ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان پر سر د ترکیه او پاکستان د همکاریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس قریشي د جمعې په ورځ ورته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترکیه او پاکستان د همکاریو پر اغیزمنتوب خبري وشي. قریشي سبا ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې نن یک شنبه به د ترکیې له باندنیو چارو وزیر چاوش اوغلو سره وویني. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ چپه 12 نیو او په یوشمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیشې تر 1,15,000 زیات شوې دي او د تلفات شمیر هم تر 4,000 اوښته دي. د کورونا د پیشو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی دی. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی دا ستونزې مني خو وای چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړې دي. شاغلی علیزی آزادی رادیو ته هم درز وویل
متاسفانه د ناروغان زیاتواله به په خصوص د وخیم ناروغان زیاتواله ډیر زیات لیدل کیږي. زموږ په روغتیايي مراکزو کې همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د سیاحت په سکتور کې. نو بنان د امر روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ شو کولای خپل ناروغان ته اکسیجن پر وخت باندې ورسو هغه نیولې دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنۍ چارو وزارت په ډیپلوماټیکو اړیکو په اساس باندې هغه سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د اغیزې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن من خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدنه اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاو نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو حالات چې موږ ګورو پیښې په زیاتېدو کې دي.
الیزه سپتاسو د ازبکستان اکسیجن ته اشاره وکړه. په روسیې کې د راپورونو خبره شول چې له ازبکستان چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي بیا غته شي او جنو رسنیو د راپور هم ورکړ چې شای په دې کې اختلاس شوی وي. ا موضوع څنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی غته شي خو هغه یو سوی تفاهم هیڅ کله به هم اختلاس خبره په دې کې نه موجوده او نه بداسې وکړ او خره مکړ وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څنګه دا تشه راغلی؟
ارتباط مو هغه سره نیول دی او دغه مشکل د حل لپاره وی هم په دغه قناعت کړی دی. نو روس له دې څخه به په روزمره ډول سره د درې سو نه تر پنځه سو بالون اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د امیر روغتیا وزارت وین میرویس علی زایو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په خوست کې سیمه ایز رسنۍ په ځانګړي ډول رادیوګانې او تلویزیونونه له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبريالان وایي کچیرې دا ستونزې هواري نشي ممکن ځینې رسنۍ له فعالیته ولویشي. په دې اړه هم راپور لرو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي کمزوري د هغوی ترمنځ د خبرونو په چمتو کولو او بازار موندنه کې ناسالمه سیالي، د ځای او د دایمي برېښنا نشتون یا د رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي. خوستي خبريالان وایي کچیرې د سیمه ایزو رسنیو یا د ستونزو ته په اساسي ډول رسیدنه ونه شي نو لري نه ده چې ځینې رسنۍ به له فعالیته ولویږي. دوی یا د څرګندونې د شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ټولنیزو رسنیو د اغیزو په اړه د یو ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. په خوست کې د چنار راډیو خبريال شهزاد الله حمیدي د سیمه ایزو رسنیو ستونزې داسې یاد کړي.
لومړی اقتصادي مشکلات دي، د رسنیو د ودانیو نشټون دی چې دوی په خپل ودانۍ نه لري، په کرایي او نورو ځایونو کې اوسېږي. دا هغه موارد دي چې خوص کې سیمه ایز رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي او که حالت هم داسې دوام وکړي نو شاید له فعالیت ولويږي.
د غرغښت رادیو تلویزیون خبريال محمد ولی ارغوان هم په دې ولایت کې د رسنیو ترمنځ ناسالمه سیالي، د هغوی اقتصادي ستونزې او د بازار موندنې په برخه کې د ګډو اصولو نشټون هغه موارد بولي چې په دې ولایت کې د سیمه ایز رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړی دي.
په خوست کې د محلي رسنیو په برخه کې غیر سالم رقابت چې د دوی ترمنځ وجود لري، بل د دوی اقتصادي مشکلات چې ډیری همکارانو ته دوی امکانات هم نه لري، او دریم خبره ده چې د مارکیټینګ په برخه کې دوی ځانګړي اصول نه لري. نو دا دریم فیکټور دی چې بل اخره د محلي رسنیو د زوف ور ګرځیدلای دی.
د تړون افغانستان ونیز د امتیاز خوان سپین روان نورزی وایي چې افغان حکومت او نورو بهرنیو ډونرانو د چاپی رسنیو برخه ته دوامدار پاملرنه نه ده کړې، چې له خبره دا برخه لپایله کمزورې ده.
چاپی رسنیو په برخه کې لکه څه ډول چې لازمه ده، نه تر اوسه پورې افغان دولت او نه هم نړیوال ټولنې په افغانستان کې کار وکړلو. موږ دلته ډېر رسنۍ ولیدلې چې چاپ شولې او ډېر زر د خپل د پخونه لویږي. دا په دې منتج شول چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې ورځ په ورځ په کمرنګ کېدو دي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات هم په دې ولایت کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د رسنیو اقتصادي ستونزې یادوي چې په رسنیزو فعالیتونو یې منفي اغېز کړی دی.
موږ ته ډېر کله وعده راکړل شوې دي په ځانګړي توګه د امنیتي ستونزو د کمولو په برخه کې، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې، د رسنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په برخه کې چې وخت نه وخت ښه نتیجه ورکړي. ولې په هغه ډول چې په کار ده چې وا ښه نتیجه ورکړي، متاسفانه تر دې وخت پورې د دوی د اقداماتو داسې و نتیجه نه معلومیږي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین د رسنیو یاد ستونزې مني او وایي چې د حل په موخه د رسنیو له مسؤلینو او اړوندو چارواکو سره پرلپسې ناستې کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
په تیر کې هم څوارې په دې توانی دلی یو چې د رسنیو لپاره اعلانات واخلو او بیا یې دوی ته ورکو. پلو مقامات سره موږ هم دا موضوعات شریک کړي دي. لیوه پلو به دغه غږ په اسانۍ زموږ تر لرې پرتو سیمو رسیدلی وي، او لبل پلو به زموږ دغه خپل محلي رسنۍ اقتصادي لاسنیوي شوی وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د ایران د انتخاباتو په اړه سید ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. دغه انتخابات چې د جمعې په ورځ ترسره شول، د چارواکو په وینا نږدې 9 میلیون کسانو پکې برخه اخیستې. شپېته کلن رئیسی چې پخوا د ایران د قضایه قوې رئیس و، یو توندلاری دی او د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اداو کې د رول په خاطر د په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا فضلی پرون په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه داسې اعلان کړه.
آقای سید ابراهیم رئیسی،
سید ابراهیم رئیسی د 10,926,345 رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلی او د ایران د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
شپېته کلن رئیسی چې پخوا د قضایه قوې مشر او یو توندلارې شخص ګڼل کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلونو د دې غوښتنه کړې چې له نوموړي د هغه رول په خاطر څېړنه وشي چې په ایران کې د خلکو د ورکېدو، شکنجې، قتل او د بشري حقونو د ځپنې د ادعاو په برخه کې لري. نوموړی د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره وګټل هم درېدلی و. په ایران کې د ولسمشرۍ دوره 4 کلنه ده او یو ولسمشر کولی شي چې 2 دورې د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مستحق رایه ورکوونکو ګډون په 9,40 ښودلی او ویلي دي چې د هغو 9,500,000 له 300,000 زیاتو کسانو چې د رایه ورکولو په شرایطو برابرو شاوخوا 9,000,000 یې خپلې رایه کارولی دي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د دغو انتخاباتو ستر ګټونکی ملت بللی او ویلي دي چې دوی یو ځل بیا د دښمن د رسنیو د تبلیغاتو او د بد غوښتونکو د نارو سورو په وړاندې ودرېدل. که څه هم خامنه‌ای په شور او شوق په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون خبره کوي، خو لیدل کېږي چې دا له کله چې په 1990 کال په ایران کې اسلامي انقلاب شوی، د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. پر رئیسی سربیره محسن رضایی، میرقایت، عبدالناصر همتی او امیر حسن قاضی زاده درې نور مخخ کاندیدانو چې د اعلان شو نتیجو له مخې هر یو په ترتیب دوهم، دریم او څلورم ځای خپل کړی دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل د لویدیځې برخې لپاره امنیتي طرحه تایید شوه. د پکتیا والی وای د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره له مرزکی ولسوالی شاته کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ټولګټو تاسیساتو دورانولو دوام د یو هیواد دورانولو لپاره جګړه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی په اړه وایي چې هیواد یې د ته اندېښنه لري. د پاکستان د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پروند لبنان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه اندیشنه ښکاره کړه او پروند مسکو په مرکزی برخه کې په یو زیرمتون کې چې د اټکل نمخې د اورلوب 15 تنه چاګیدون کې مواد پکې ساتل کېدل اور ولګید او 2 ساعتې دوام وکړ.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه ده؟
عمران.
عمران د کوم ځای اوسېدونکی؟
میدان وردګ.
ښه، د میدان وردګ اوسېدونکی. څو کلن یې؟
14 بېمه.
14. مکتب ته ځې؟
نه.
ولې مکتب ته نه ځې؟
بس کاروبار څنګه سي کاروبار خپل کراچي چلوم.
ولې فلار دې څه کار کوي؟
لار مازور د غم کراچي چلوي.
ښه، تاسو دواړه کراچي چلوي. اها، په کراچي کې د ورځې 2 روپۍ پیدا کوي.
پهلن خو د 3 یو نیم سل 500 ساویا اتیا کله ورځ راځي د بيخي پکې نه کیږي.
کورنۍ کې څو کسان یې استه؟
کورنۍ کې و
څوک څوک دي؟
یو مور ده، دوه خورګانې ده.
څنګه خورګان یا واړه ورونه دي؟ مکتب ته نځي؟
دوه دانې ځي واړه ورونه مې، خورګان مې وړي دي.
ته نشې کولای چې د کراچۍ تر څنګ مکتب ته لاړ شي؟
دا نه کیږي اوس، لکه زه که اوس کراچۍ وچم که مکتب ته لاړ شم.
ولې خپل علاقه لري چې دغه مکتب ته لاړ شي؟
لکه داسې خو مسته کنه دا کله برکې موږ اوسېږو خیمې دي کنه، کله برکې کې اوس پردیا ویلې کې اوسېږو دا کراچۍ کولای نسب سے مکتب تلاڑ سم
کور کرئی دے کا خپل مده
خیمی دی
خیمی دی اوس خدا دے باران مریگی څنګه په خیمو کې گزاره کیږي
ما زه خدای دې تناس گزاره به کوونو ځن به تیریږي
جمع مو چرته تیر کړ
جمع د وړه زما براده براده ویری دا کنه لکه یو غټه ویری دا دې کې اوسې
ها څنګه څه فکر کوي چې وړه ورونو باندې باندې کار وکي او مکتب ور باندې وای کنه
او مو هم د خپل لګي زما مکتب وان خو کاروبار څنګه سلاړ سي کاروبار دا
خو وخت لري مننه
زنه